د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ازادي میلمه خو پایل دې سات خبرونه کوو. د بریتانیا حکومت د غوراپورونو په اړه چې طالبانو په افغانستان کې ښځې او نجونې له طبي زده کړو څخه منع کړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. حکومت په یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه ناوخته خپره کړې ویلي چې د نرسنګ قابلګۍ او د غاښونو د درملنې کورسونه د طالبانو په ظالم رژیم کې د ښځو لپاره د زده کړې یوازیني امکانات پاتې و چې د هغو په له منځه وړلو سره یې له اساسي بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ترسره کړه. د اعلامیې له مخې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دا ډول محدودیتونه سره مخامخ دي او د طالبانو دا وروستۍ پریکړه یو بل غمیزه ده. د بریتانیا حکومت په سختو ټکو له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې ښځو ته اجازه ورکړي چې طبي زده کړو ته لاسرسی ولري او زیاتوي دا ډول سخت چلند به میرمنو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو برابرول سخت زیانمن کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې دغه بندیز به جدي اوږدمهاله اغېزې ولري او د ډیرو افغانانو روغتیا او ژوند به په داسې یو هیواد کې له ګواښ سره مخامخ کړي چې له مخکې پکې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. همدارنګه ویل شوی دغه بندیز به د راتلونکو نسلونو لپاره جدي پایلې ولري. د طالبانو حکومت د ناروې پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار برخي په خپل ایکس پاڼه خپور کړ، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیکو اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د روغتیايي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې له طالبانو سره خورا ډېر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیايي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوي چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلافاتو سره سره بیا هم دوه اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولی دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غني کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداری په یو محرم راپور کې چې د دې ادارې د مدیر هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې که ایران د یورانیم د غني کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غني کولو اندازه به 60% ته ورسوي. د راپور له مخې دعوه په دې معنا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غني شوي یورانیم اندازه چې مخکې 4.1 کیلوګرام و 4.5 کیلوګرام ته لوړه شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر په بحرین کې د یو کانفرنس په څنډه کې خبر اعلان ته دغه راپور په اړه څرګندونې کولې. وویل چې دغه زیاتوالی به ویا ته چند یا هم لاغي زیات وي چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. په داسې حال کې چې تهران ټینګار کوي اټومي پروګرام سوله ییز دی، خو ایراني چارواکو مخ په زیاتېدونکي ډول ګواښونه کړي چې د اټوم بم او د قراویشتونکو بلاستیک توغندیو تولید ته به مخه کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور کې ایران په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې تر 60% پورې ورسوي، نو دا هیواد به له اټوم بم څخه چې 90% غني شوي یورانیم تولید ته پکار دي ډېر ورنږدې شي. د اوکراین چارواکي وایي د روسیې ځواکونو لخوا د دې هېواد پر زاپوروژیا ښار په پرونی برید کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي ایوان فیدروف پر ټلګرام د ټپیانو شمیر 60 تنه وښو چې 3 ماشومان دي، او زیاته کړه چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړ او نږدې کورونه او دوکانونه زیانمن کړل. پر ټلګرام د هغه په پوست کې ښکاري چې له یوې ودانۍ څخه لوګی پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه برید غندلی او ویلی دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې روسیه لیواله نه ده چې پر اوکراین د بشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره یوه موافقه وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر نن شنبه 2 ساعته مخته تر دې چې په پارلمان کې د نوموړي د استیضا په اړه رایه واخیستل شي، په هیواد کې د پوځي حالت د لنډمهاله اعلان له امله د خلکو په منځ کې د اندېښنو د خپرېدو په خاطر بخښنه وغوښته. یونسوک یول نن سهار په یو لنډه تلویزیونی وینا کې وویل چې دی به د دغه اعلان له قانوني یا سیاسي مسؤلیت څخه اوږې سپک نه کړي او ژمنه یې وکړه چې د بل ځل پوځي حالت د اعلانولو هڅه به ونه کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې دی به دا خپل ګوند ته پرېږدي چې د ولسمشر په توګه د دندې اړوند چارې په ګډون د هېواد سیاسي کړکېچ کومې لارې ته سیخوي. نوموړي زیاته کړه چې له ناهیلۍ پوځي حالت اعلان کړی و، خو دا چې د عملي کېدو په ترڅ کې خلک اندېښمن او نارامه شوي ډېر خواشینی شوی او له هغوی د دغه ټکان په خاطر بخښنه غواړي. د جنوبي کوریا ولسمشر په 2022 میلادي کال کې واک ته له رسېدو رئیس د پارلمان له لارې چې اپوزیسیون پرې واکمن دی د خپلو تګلارو د پرمخ وړلو لپاره له ننګونو سره مخامخ دی. نوموړي چې پر ځان او مېرمنې د رسوایۍ تورونه لګول شوي او محبوبیت یې په خلکو کې ډېر کم شوی، د سېشنبې په شپه په هېواد کې د پوځي حالت د اعلان په مهال پارلمان د مجرمانو په تنځای وباله چې په خبره د دولت چارې ګډوډوي او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د په خبره بې شرمه پیروان او د دولت ضد ځواکونه به له منځه یوسي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغي. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په سطح د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي، دا څومره زیان راولی سي په خپل شخص، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدي صاحب، روزو دي ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه یې دغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. لومړی سطح خو تاسو ته او ستاسو همکارانو ته ستاسو د پروګرام له لارې سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده په افغانستان کې. خو ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخلې حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې چاپ ژوند باندې چاپ شخصي حریم ته ورسو په هغو باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې دود ګل زیاتره دی او فرهنګ رواج سوی ده چې د نور چا په اړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاري شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډېره وغټه موضوع ده. تر ډېره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړه ونه کړي. دا به تر ډېره دوام کوي. تر ډېره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آګاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي. غږېږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږېږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه د یو چا شخصي ژوند باندې څه وغږېږو.
بله، د حل لارو ته وروسته راځو. اوس به تاسو له خپلو تجربو راته ووایه، خواوشا دوستان وینې ګورئ، دا علت څه کېدلی سي چې یو نفر خپل ژوند پرېږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پرېږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونې، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځایه چې تاسو دې موضوع ته متوجه شوي یاستئ، علت څه کېدلی سي؟
ولای علتونه خو مختلف علتونه لري په ټولنه کې. یو لوی علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوخه په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. د هر څه لوی کورنۍ نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سې دي. په کومه ټولنه کې چې 50 کاله شپېته کاله جنگ تیر شوی وي، ناتمن یو ورځني موضوعات به دا وي، یو د پیتاوي موضوع به دا وي، دغه یو مجلس موضوع به دا وي، یا په یو کوټه کې په یو بل مجلس کې به موضوع دا وي چې مثلا چا باندې خبرې وشي، یو چا په ژوند باندې خبرې وشي. نو دا شیان شته. بیکاري ده، خلک کله بیکار اوسي، ناتمن به د یو چا په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نشي. هر ورځ یو نوی شی زده نه شي، هر ورځ ماشومانو ته یو نوی شی ورزده نه کړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبتو بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډېره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې به خبرې کوو، بل چا باندې به سره د سین انتقاد کوسه اصلا موږ دغ سر لیدلی نه وی یا پیژنم نو زه اکثره وخت د خلک ګورم د ټولنیز رسنیو لاره نه اصلا کی هغه کس د لیدلی نه وی یا سره ملګری نه وی شناخته نه وی یو بل څوک وی خو دغه پاړه باندې د بغیر خبرې کیږي دا حق به یو څوک چاته ونه کیږي او چا باندې خبرې وسی نو دغه سړي مسائل ست سي ټولنه منفی لوري ته بیا یو څوک د چا شخصي اړین ته داخليږي
bale ya khotulani zirasani di bal makhamakhzini majlisu ki masalan yow kas ghaib o sida nur razi paklabani khabari kigi se fikr kawai ke chere de nasu kasano la khwa de sichata arzikht war nakrazi cha garji nan ras payob se sabab bal se khabari ke ya khabari etas khabar haqiqatan manalari da nast majlis didi stunzi de islal par cha kawali si
aghle pishte tortul muhim khabar da da che de jwan tortul star hunar am da da che nur pushban ki mudakhala gun nakru bukhtiawi مسرفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلای سي هغه استاد غزنفر وای وای اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ چټک وده وکړله چې کله وګړو یا خلکو د نورو شخصي ژوند تفسیرا بشرم کاروبالو هدف دا کده چې د چا په شخصي کار کې کارونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجي وسو خپل کورنۍ ته متوجي وسو تر ټولو غوړه لاره هم دا کده چې هغه ول هغه خپل کورنۍ را جوړ کړ خپل ژوند منظم جوړ کړ د نورو چا په کارونو کې کارونه لرو نو تر دې ځای هغه دی وی کورنۍ نظم برابرېږي او ورسته بیا ټولنه برابرېږي خدا سی لزانه دغه اصلاح شروع کوم هغه یو کیسه ده سی کوم سره د شپې د تعجود د منست هغه پاسیدلی وو د نور کسان ویدو ملګری ویدو د الله پاک ویلی سی زه ګورستا عبادت کوم او د نور خلک ټول ویدي په دې وخت کې اوسړی برابیدار سره د منستون کې ته ویلی سی دا کاته خپل عبادت کوو زموږ شیطانی بولی ورته کوي هدف دلته دا ده سی د خپل کارو د باید موږ لمړیتوب ورکړو دی بل چا په کارو کې کار ولرو نو کله چې خپل لمړیتوبونه وپیژنو نو په ټولنه کې هم ستونزې واریږي
نوستو کسانو مسؤلیتم کله ګټه وځي کې ډیر بخي یا چاته خبرې کیږي
او یو څوک به هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي اول خو خدای دې ارزښت ورنکړل شي پیدا چې پرته له خبرګانه بل ګټه نه لري که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به وسه هم دغه وایي چې موږ څه ولې خبرې کیږي په ټول غوړه خلار ادا ده چې چیرته خبرې هم کیږي او مخنیوي نه کیږي نو هغه چا په خبرې کیږي هغه به دې ارزښت ورنکړل شي د چا خبرې غیبت دې ته به احمد ورنکړل شي په دې باید انسان هم پوځیشې غیبت مداخله د ډیرو ځای په خلکو کار ده که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دی خپل نو د دې کوم شي نه کمیږي په دې باندې کوم منفي تاثیرات به یو لن وحال لپاره وی پی خو هغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نور د سی وکټو هنامیز خبرې کوي غیبت کوي دا په دې باندې دلالت کوي چې خپل د ځای په خلکو کار ده د مثبت خلکو کار نه ده یا د سی پر مخسل خلکو کار نه ده چې مثلا په ټولنه کې چا په خبرې کوي او یا پرته لدی نه چې وبچا کې څوی په دوه باندې انتقاد کیږي د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډیر زیات فرق ده که چېرته په چا باندې انتقاد کیږي یا په ټولنه کې مثلا د سیو ریواج یا دونه وی یا د سیو شوی چې خلکو ته ګناه ښکار کیږي هغه په دې ډول باندې نه کیږي چې هغه په پردي ډول باندې په چا باندې شخصي نه وکوسي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار خنه ده خو دا چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبري وسی نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقاد لاندې ونیول سی د شخصي ژوند ته داخل شو شخصي عالم ته داخل شو نو خلا دې چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عموم کې بحثونه وسی کړه د رادیوګانو لاره وی کې ټولنیز رسنیو لاره وی مثلا مکتب کې وی مدرسه کې وی نورو جو کې وی نو تر ټولو غوړه لاره به دا ده چې مثلا کومه نیوکه کوو انتقام کوو په عمومي ډول باندې وغږی او چې د ټولنې خلکو لپاره موږ ته وردی کوم داخله می صحیح مداخله د قانوني مداخله د قانوني مداخله کوي کومګه په دیو چا پر شخصي ژوند باندې لګیږي او مستقیمه تر انتقاد لاندې راولو یا مثلا توهینوي د انسان چې مستقیمه یو چاته وسوا یا غم په دې باندې خنخ کاری کی مناسب نه ده
یا خدا څه چې عام خلک یو دی بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړوي د چا په ژوند کې مداخله کوي بل موضوع ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کوي مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالی په اغوستلو کې د دوی په تاګ راتګ کې په موټر کې د موسیقي د غږولو کې دغه ټولو مسایلو کې مداخله کوي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده په دې اکل راتوای څومره افغانان په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا.
د افغانستان موضوعات تو وکړه چې په افغانستان کې خو خپل ډیر زیات ستونزې دي. هغه خلک مثلا صدقه وظیفه لري، امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي، په خپل زما فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ په دې اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو. اول باید خپله پوهه ولري، ډېر زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسایلو باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. که داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سړي کوي، دا د قانون خلاف هم ده، پخپله د شریعت خلاف هم ده، چې په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او پخپل نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي او پخپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي. نو ښه دا ده چې خپله یو ریزانونه پوه کړو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راولي او خلک بد نه ترې وړي، تګلاره ورسي چې هم مثبت نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني، نو ټول خلار به هم دا زما په نظر سره.
بله، په ځوانانو باندې فشار راوستل، په خلکو باندې فشار راوستل، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي؟
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته وربخي. په خپل خوښه کول غواړي، ځینې پوهان وایي درې خبرې باید هېرې کړو او یا ورڅخه بېخي تېر شو. خلکو وویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل، دغه شیان دي چې دغه ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي. که تر هر شعار لاندې وي، د ځوانانو حقوق وي، د پیغلو حقوق وي، په هره برخه کې شوي دي، ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي.
اتمان تاسو هم افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ؟ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرېنه ښودل شي، په خپلو خواریو په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي، بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده، باید دا رقم واوسي. د دې ځوانانو وضعیت، د دې خلکو وضعیت چې په افغانستان کې دي، تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ، دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی، تاسو عکس العمل به څه وئ؟
که تاسو په یو څو وړاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي، دغه سرې خولۍ چې اپ سره کولې، دغه ټولېدلې چې دا نه دي ښي په یوه باندې خال داسې، دغه ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي، جنجالونه هم رامنځته کوي، خفګانونه هم رامنځته کوي. دا نه یوازې چې مثلا په ټولنه باندې فشارونه راځي، په خلکو باندې فشارونه راځي، ځوانان یو ډول شکنجه کېږي او ځوانان سره که دا ډول چلندونه کېږي په نورو برخو کې، په نورو مسایلو کې نغتمن دي، مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او تیک ته ځان ته ورکوي. حد اقل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي، ځوانان دې ته مجبوري چې نورو هېوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني. خو دغه ډول شیان چې د دې په هغه کې د دې توهین، په هغه کې د دې کلتور ته سپکاوی کېږي، دا بیا څوک فشار سره نه مني او نورې په ټولنه کې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. دا ډېر د خفګان خبر هم ده. مثلا یو څو وخت وړاندې رسنیو ما واورېدل چې په یوه هفته کې تقریبا له اویا زره زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هېواد د باندې ووځي. نو حتمن دغه ډول مسایل به رامنځته شوي وي په ټولنه کې باندې. ځینې خلک تنګېږي، ځینې خلک د نور ستونزې پیدا کېږي. نو کلتوري مسایل، شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول، نو دا هغه څه دي چې د ځوانانو په راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي. نو دا د حل لاره نه ده. هر څه لپاره یو چوکاټ شته، هر څه لپاره یو قانون وي، که په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري، درناوی ولري او هر څه په ښه مسؤلیت سره ادا شي، بیا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کېږي او څوک له خپل هېواده تېښتو ته نه مجبورېږي. نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي، که په قانون وي، که تر بر شعار لاندې کوم شی وي، ټولو نزاکتونو، کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم، د هرې ژبې درناوی وشي، چې دا زموږ د ټولو په خیر ده.
کله چې نورو مملکتو ته ګورو، نو د هر چا حق معلوم دی، هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي. هغه که په یو کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که د حکومتونو په سطحه وي، د هر چا ځای، د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ، بیا خپل هېواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي، مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپل په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خوښنه کیږي؟
خپل هیواد کې زیات پاتې سلو نور نړۍ مو لیدل، نور هیوادونه مو لیدل، کسره پرتله کوي خو هغه خو هیڅ پرتلې وړ نه دي، ځکه په نورو نړۍ کې څوک چا باندې کار نه لري. تا سره کوم کالي اغوستي دي، سره کوم ویښتان سټایل جوړ کړی دی، یا دی ګیرستا یا نستا، دا موضوع دلته نه ده مطرح په نورو هیوادونو کې. خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کیږي، ځکه شل کاله وړاندې 25 کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي، نه دي ورکړل شوي. نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي، او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي، او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه له تیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي، څه وسو یا څه پیښ شو، نو که بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي، او بیا هم هغه خپل زړه تګلار باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي، او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک، دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس یې اخیستی وي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجود دی د یوې ډلې ترمنځ او خلکو ترمنځ، د یو ادارې ترمنځ. نو دغه واټنونه باید نور ایجاد نه شي، او له تېرو تجربو باید زده کړه وشي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په آرام چېرته واوسي، او په آرام ډول باندې فکر وکړي، په آرام ډول باندې زده کړې وکړي، په آرام ډول باندې ژوند وکړي، چې نورو تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورې نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي، او د هغه په اساس باندې له خپلې کورنۍ سره آرام ژوند ولري، او دې ته مجبوره نه شي چې مثلا خپل بچیان، مور او پلار پرېږدي او دې باندې ووځي.
بله، په آخر کې راځو، د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هیواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او هغه کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي هغو ته تاسو څه ویل لرئ په همدې خپرونه سره راټول
کړئ؟ په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې، د هر چا حق معلوم ده، د هر چا حق باید تر پښو لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو او بانډو کې، هغلته دروازه وټکول کېږي، دغسې کور ته یو څوک نه ننوځي. نو شخصي ژوند هم دغسې داسې، د چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي، او یو چا سپکاوی باید ونه شي. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو، او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسېږي، د هغه لپاره مټې راګډوهل نه دي، د دې لپاره چې انسانان ځان له تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان هغه حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درندوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه، په دې خبرونه کې د وګړو په حقونو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبرې وشولې. او له موږ سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي. تر به ښې چارې پرځای کې چیاست، الله مو مل او ملګری.
آزادی میلما د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو افریدون کوتا شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، په رسنیو کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي.
نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دی واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د اوسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم ثبت چې هغه مواسات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولید هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکری کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکری ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کوم، ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادیږي. هغه ونخي دره کې بیا کلی مشخص کړي، ډېر زیات مشخص کو، کلی د اوسخیلو په نامه یادیږي. په هغه کې دنیا ته راغلی یم او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پیل شوي وې، یا زما د زیږیدو نه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردانو نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونو نه آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی همداسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېده. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړي، د هغې د تیزاب به مې ایستل، د لرګی وم په هغې هغه به مې په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت و. چهار ورځې کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا شون دما زد هغه په اصطلاح کفتان هم دا مسولیت هم دما او چاره ورځ مې دا تور تخته پر سر نیولې و کورته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی و چې دغه به ما وړه و راوړه نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران و بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پایل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغه خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ما ته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک و درېیم مې ژورنالیزم وه په خواشینۍ سره چې درېیم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب و هغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځیو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی یم د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او ګزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم دی هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړو
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډېر وخت د کار دنده پیل شوه
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی د لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سمیسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2021 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت بانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروسه کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړه. نو دا د زده کړو سفر و.
ل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره. هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخیستی شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغې دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا وه. د UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېدان، نو د هغې په احساس څنګه مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه. نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کارمندان چې وو هغه دي کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عام اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې ته دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه با تاګ راته کولای شوی، تر هغه وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر وو، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال وو، څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو، آیا نو هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو وسای تر کومه بریده په څه بڼه او په کوم امکاناتو جوړ شوی وو او اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره یې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه په هغې. نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریب خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لرئ، کومه دلچسپه خاطره لرئ؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی وشوه، راته بنده بیکا و مایک بی اغرزه و ده اختارونه برا کدل راته را کول کدل، ده قصه خوده ریدی. نو ده ماده پاره نو اقا ده جورنالیزم و همه استلاح داده و ایچ مونگ تا با پانتون پیام ویل چه خبریال یا جورنالیست باید هر ستا خبر پسترگه بگوری پسه که کم خبر ده. نو ما هم همه قصه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخت. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه فکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه لا حوادثو لا وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولی چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
ولکه که درته هم ډېر خسته کوون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم او نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوی کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعې څنګه کوئ؟
مطالعې سره علاقه لرم، مطالعې سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال دپاره شوم، دما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې دپاره مطالعه خپله دما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې و، ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډېر مؤثریت یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورکوي، که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کړ چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هره اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوي ده یا تاسو ته ویل شوي ده په هغه مو سم سر نه وي خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما هغه ډیره موده دندم له 2 سال وروسته تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه مې 2 سال دنده ترسره کړې ده. یعنې 12 کاله وشو چې زه 2 سال د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یو کاملا بشري اداره ده او همیشه در راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه مهاړه در نظر لو د نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ضعیف پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بتونه یې پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې قصه لري چې که وکړې نو شاید د اوریدونکو لپاره دلچسپي مهرباني؟
اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې زما راځم او دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې وم، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي. یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللی دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل. د هغې نه وروسته زه 10 کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو. موږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی. پاکستان کې مې د خټګري کړې ده. نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا 50 کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نشوم کله چې بیرته راګرځیدلم بیا خوندی تتللم کله چې بیا مجبور شوم بیا می کار کړی دی نو دغه ما کېدای شي زنه د پاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نشي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بل اخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي
او همدا دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره
مننه سروان سر
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
I'm not. Yeah. زړه د غم باران دی.